سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخام وو بجې شي تاسو د صدې رادیو اوریدونکو استه د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر خبرونه ته ځنګړې شوې د زموږ همکار فرشته صاحب تاسو ته د نوي کال په درشل کې د ځوانانو په هیلو باندې خپل خبرونه تاسو ته وړاندې کړې اوس هم خبرونه دی وا د پیژندنې ادارې پاتوش ټولایتونه کې د واورو د ورېدو اټکل کړی دی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت هوا پیژندنې ادارې نن پیبو بین کې وویل چې له ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا کونړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا چهارشنبې د درنو واورو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته بین زیاتوي چې په بېلابېلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو د باران کچه د 45 او 40 ملي مترو تر منځ وي داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی ډېری خلک په بارانونو کې د سون د موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي وایي چې د بې وزلۍ له کبله یې نشي پیرلی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري د ژمي له پیلېدو مخکې ویلي وو چې سخت ژمی ښایي د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند وګواښي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر له طالبانو غواړي چې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لغوه کړي ولکل ثارک په یوه بیان کې ویلي چې د طالبانو هغه اعلان ډېر اندېښمن کړي چې وایي که نادولتي موسسې ښځې په کار وګماري نو د فعالیت جواز به یې لغوه کړي ښاغلي ثارک دا یو ناسم اقدام وباله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یوه رسمي مکتوب کې چې اوس پر ټولنیزو شبکو خپور شوی د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو بهرنیو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړ شوی چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به یې په افغانستان کې د فعالیت د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی له افغانستان سره د جنوبي کوریا د 15 میلیونه ډالر مرستې خبر ورکوي ډبلیو پی په بیان کې ویل چې دا مالي مرسته به هغو بېوزلو کورنیو ته چې نه پوهېږي د بل وخت خوړه له کومه کړي د میندو ملاتړ لپاره د مقوي غذا د لومړنیو ښوونځیو ماشومانو ته د خوړو په برابرولو او نور بشري چارو لګوي په بیان کې د افغانستان لپاره د جنوبي کوریا د سفارت د شارزفیر مونګ سونګ هوان له قوله راغلي چې نوموړی وایي ژمی رارسېدلی خو په افغانستان کې خلک کار او خواړه لري او کورنۍ حیران دي چې د خپل ماشومانو لپاره خواړه چمتو کړي که سوان مواد ډبلیو پی وایي د جنوبي کوریا په دې مرسته کې به هغه نږدې 10,000 بېوزلو افغانانو ته چې له غذایي ناامنۍ سره مخ دي د اوړو او نباتي غوړیو په ګډون 2,000 ټنه خواړه برابر کړي جنوبي کوریا په تیرو 5 کلونو کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته څه باندې 6.5 میلیونه ډالر بسپنه ورکړې ده
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه فرشته ساحه کما د ځوان فکر د دې اونۍ په خبرونه کې مو هر کله کوم د ځوان فکر د دې اونۍ په خبرونه کې به پر دې بحث وکړو چې نوی میلادي کال د پیلېدو په درشل کې دی او هر نوی کال لکه تیرو کلونو غوندې ځان سره نوی هیلې راوړي خلکو ته نوی امیدونه راوړي د دې سره سره د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې خلک هم راتلونکي کال لپاره پلانونه لري زمونږ نن د ځوان فکر خبرونه همدې موضوع ته ټاکل شوې ده چې ځوانان راتلونکي 2025 کال کې څه هیله لري څه پلانونه لري او څومره کولای شي خپل هیلو پلانونو ته ورسیږي په همدې موخه مونږ نن په خبرونه کې له قدرمنو ځوانانو سره خبرې کوو که تاسو هم غواړئ په خبرونه کې مونږ سره ګډون وکړئ مونږ سره اړیکه نیول شئ زه به د خبرونه په لړ کې تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ خپل شمیره مونږ ته راولېږئ او یا هم مونږ ته پیغام پرېږدئ زمونږ تخنیکي کار به تاسو سره اړیکه ونیسي وسم په خبرونه کې مونږ سره له افغانستان نه سیلۍ باران میلمه هغه را سره ده او دغې تر څنګ زمونږ بل قدرمن میلمه هم وصل دی زه به خپل قدرمنو میلمنو ته هرکلی ووایم نور میلمانه هم شته په خبرونه کې د خبرونه په لاړ کې به دوی هم را سره وصل پاتې شي سیلۍ جانې خبرونې ته ډېر ښه راغلی او تاسو راته ووایئ چې تیر 2024 کال څنګه کال و تاسو د پاره څه پلانونه مو ورته درلودل آیا غو پلانونه مو چې ول ورته ورسېدې کنه
سلامونه تاسو ته درمنو دوستانو ته مننه تیر کال البته ما ریسه لرل د ځان سره ما خبرولو کې هڅه وکړي او مجله مې راوېستل په انلاین بڼه سه خاص ښځو ته ځانګړې کړې او د دې مجلې له لارې د ښځو تعلیم د هغوی حقوق او ټولنیز حقوق مطرح کړي. ما کوشش وکړ چې خپلې لیکنې شعرونه د افغان ښځو د اواز په توګه وړاندې کړم.
ډیره زیاته مننه سیلی جانې. اوس هم په خبرونه کې را سره له امریکا نه تکړه ځوان محب الله او له جرمنی نه له یو بخې په بخنې سره ایټالیا نه یو بل ځوان اشرف غنی هغه هم را سره خبرونه کې وصلې. تاسو ته خبرونه ته ښه راغلاست وایم. زمونږ خبرونه ته ښه راغلی. په سر کې ورزو محب الله، تاسو مونږ ته دا وایي چې تاسو د پاره تیر 2023 کال څنګه وو؟ په مسافرۍ کې مو تیر که هغه پلانونه نمو چې ورته درلودل آیا هغه ته ورسېدی کنه؟
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم او کارکونکو ملمانو او اوریدونکو ته هیله ده چې تیر 2023 میلادي کال مو په خیر سراسر تر رسیدلې وي. یو څه نه څه زموږ پلانونه چې وو سر ته ورسېدل بیخي ښه وو زما لپاره. 2023 میلادي کال د دې یو ځنګړنه دغه وا چې موږ د 2023 میلادي کال لپاره یو برجسته پلان لرلو. نو ډېر ښه وو، تقریبا بعضې اهداف چې موږ باید وښیو چې هغه شخصي پرمختګ دی د ژوند، هغه مو یو څه نه څه ترلاسه کړي دي او یو څه نه څه چې دي پاتې دي انشاءالله د هغو په لټه او تلاش کې هم یو چې هماغه هم سرته ورسوو. نو زما لپاره خو شخصا 2023 کال ډېر ښه او د لسته راوړنو ډک کال وو.
ډېر ښه، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو اشرف غنی ته تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. تاسو راته وایي څنګه مې چې مخکې مهبلانه پوښتنه وکړله چې دغه تیر 2023 کال د دوی دپاره څنګه کال و، څنګه تیر شو، تاسو هم راته په لنډو ټکو کې ووایي څنګه کال و تاسو دپاره، څه موخې مو درلودلې دغه پلان دغه کال ته، او یا ترسره مو کړې که نه؟
پلومبری سر کې سلامونه اونې کې هیلې تاسې د ازادۍ رادیو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. او رستل سلام نه 2023 کال کې کوم هدف چې ما درلودلو هغه ته ورسېدلم. تر ټولو لومړیتوب مې هدف دا ولو چې تر څو زه وکولای شم دلته د ایټالیا په هیواد کې په سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو کې د پوهنتون د لیسانس دورې پای ته رسول ول چې بالاخره پای ته مو ورسوله. تر ټولو لومړی هدف او مهم هدف په 2023 کال کې زما لپاره د لیسانس دورې پای ته رسول ول.
ډېر ښه، مننه له تاسو نه. ورزو بیرته هم سیلې ته، تاسو راته وایي په افغانستان کې تیر کال د نجونو دپاره د ننګونو نه ډک کال و، له ستونزو ډک کال و. دغه کال د یوې افغان پیغلې یا د یوې افغان نجلۍ په توګه تا ته څنګه و؟ څومره ننګونې د مخې ته وې او څنګه د دغه ننګونو د دغه ستونزو په مقابل کې ودرېدې او خپلو موخو ته ورسېدې؟ سیلی جانې ما غږ لرې؟
بالکل، دا د افغان خو ما باور لرلو چې زموږ آواز باید خاموش نه شي.
فکر کوم چې مهرباني مهرباني سیلی جانې، تاسو کولی شئ وغږیږئ؟
بالکل، دا زموږ لپاره ما ویل سي دا یو سر چلنجو ننګونې ولې ډېرې ستونزې ولې په دغه کال کې، خو ما باور درلو چې زموږ آواز باید خاموش ورسي. د محدودو امکاناتو باوجود ما آنلاین لارې کارولې او له خپلو همکارانو دوستانو مېرمنو نجونو سره مې همغږي ساتله. د هغوی لپاره ما یو مجلس ما مخکې یادونه وکړه راو می استل په دغه سیاسي من حالات کې شذو دي هیلو یو نشو منسي باید هم ترسره وي دغه سیاسي حالات کې شذو نور هیڅ نه لرلو تاسو په محدود ولا په یاتیا لرلو چې د خپل ځی باید دا سوال لري د دوژغ باید وو سی او دوی هم واخلي په کله ما ولو خو بس دا څومره وسملو هیر
ډیره زیاته مننه بیرته هم تاسو ته به راوګرځو سیلی جانې ورځو اغلی ښاغلی غنی ته تاسو راته ووایئ چې په مسافرۍ کې یا په بهرنیو هیوادونو کې 2024 کال کې تاسو ځوانان څنګه وارزول؟ افغان ځوانان البته هغه ځوانان چې له وطن نه راوتي ول، آیا د افغان ځوانانو سره پلانونه ول؟ دوی یې په څه بوخت ول او تاسو څنګه وارزول دوی دپاره؟
دلته د ځوانانو راتګ اروپایي هیوادونو ته د تحصیل لپاره په لومړني سر کې ځینې ستونزې لري، د هغوی راتلونکي ته اندېښمن واوسیږي او وروسته په خپل مسلک کې یا په هغه رشته کې چې دوی غواړي، دوی لیسانس کړی وي او دوی غواړي پکې کارونه وکړي، هغوی ته د مسلکي زده کړو یا د مسلکي کار پیدا کول لږ څه ستونزمن وي. نو دوی اکثره د راتلونکي په اړه باندې اندېښمن وي چې وروسته مونږ کولای شو په هغه هیوادونو کې له خپل هیواد څخه لرې په اروپایي هیوادونو کې دوی ته د مسلکي کار پیدا کول، نو د دې په اړه ډېر اندېښمن وي. اکثر ځوانان دلته چې د تحصیل لپاره د ایټالیا او ځینې نورو اروپایي هیوادونو ته راځي، نو د دوی تر ټولو لومړنۍ اندېښنه د خپل رشته کې د مسلکي کار پیدا کول وي.
اوس پر تاسو دیتا چې 2025 کال د راتلو په درشل کې دی، نو د افغان ځوانانو په حیث دا به په دې به خبرې سره وکړو چې 2025 کال کې څه کیږي او افغان ځوانان څه پلانونه ورته لري. په سر کې به راسو منیب الله هاشمی، په بخښنې سره مخکې تاسو ته ما محب الله ویلې که اوس مې نه غلط کړی، منیب الله هاشمی ورته تاسو راته دا ووایئ چې په امریکا کې 2025 کال کې افغانان خو ډېر زیات هلته موس راغلي دي، 2025 کال کې ستاسو پلان څه ده او ورته شاوخوا ته نور افغان ځوانان څه بوخ دي؟ اوایا ځوانانو سره د راتلونکي د پاره پلان شته؟ په پلان روان دي کنه؟
ډیره مننه. زکه شخصا د خپل ځان په اړه درته وایم، او یا دلته کوم ځوانان چې زه پیژنم، افغان ځوانان چې یا په امریکا ته راغلي دي یا اوس د څورسته یو کلونو کې راغلي دي، دوی بعضی چې دي ډیر ښه پلانونه لري او د خپل پرمختګ لپاره مثلا بعضی هڅه کوي چې د تعلیم بخش په مخ کې یوسي، کوم چا چې زده کړې په لیسانس کې نیمګړې پاتې دي، بعضی د کار ترڅنګ ډېر ښه پلان لري، نیمه ورځ کار کوي او لږ وروسته نیمه ورځ پانتون یا یو کورس یا آنلاین یو سرټیفیکیشن اخلي. نو دوی ډېر ښه روان دي. د بعضی ځوانانو چې دي چې مثلا د تعلیم په برخه کې غواړي ځانونه ورسوي او یو څه نسه پرمختګ ورکړي، که څه هم دا د دوی لپاره یو ننګونکی ده چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي چې په امریکا او اروپایي هیوادونو کې انسان مجبور دی چې کار هم وکړي او د هغې تر څنګ خپل ژوند ته هم پرمختګ ورکړي. نو بعضې ځوانان چې زه شخصا پیژنم، زما د انډیوالانو له جملې څخه دي، بعضی 2024 کال کې ډېر ښه ابتکارات درلودل، بعضی تر لیسانس کچ پورې زده کړې وکړې، چانه چې نیمایي کې پاتې وي، او کوم چې لیسانس و دلته په یو خاص رشته کې مثلا آنلاین کورسونه واخیستل، یو سرټیفیکیشن نه برخمن شول، او بعضی چې دي د خپل شخصي ژوند لپاره مثلا د کاروبار لپاره یا د بزنس لپاره ښه پلانونه لري، او بعضی له هغو څخه بریالي شوي هم دي. او زه خپل د 2025 کال لپاره هم دا ډول پلان لرم، ان شاء الله 2025 کال کې مې پلان دی چې یو څه نه څه دغه د ماسټري برخې هم شروع کړم، درسونه هم شروع کړم، یو څه مدګي ورته نیسم. نو ان شاء الله دلته ځوانان ډېر ښه روان دي، او تر ټولو مهم چې دی هغه د تیر کال نه مثلا یواز غلند کتنه دا او دی غیر زونه دا په دی پلان پاړه چې ځوانان باید د تیر کال څخه کتنه وکي او ارزونه وکي چې څه ډول دوی باید کومې ننګونې دي چې په تیر کال کې دوی ورسره مخامخ دي او د هغې لپاره حل لارې کوم دي او دوی د خپل پرمختګ یا د ودې لپاره یو 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 تګلاره یا مسیر وټکي یو بیلنس یا تعادل ولري او د هغې تر څنګ بعضې ابتکارات دي چې دوی په نظر کې ونیسي چې مثلا کوم کارونه باید دوی په راتلونکي کلو کې سرته ورسوي او په دې باندې بیا تمرکز چې دی ډېر مهم دی تمرکز د خپل کار لپاره مثلا خپل روغتیا باندې تمرکز کول او اړیکې د ژوند شخصي پرمختګ دا ډېر مهم دی چې زه ځوانانو ته توصیه کوم چې دوی باید په دې باندې یو څه په پلان کې دې ته ځای ورکړي تر څو یو په کال کې د پرمختګ او لاسته راوړنو ډک کال ولري.
ډیر زیاته مننه. بیرته به هم تاسو سره وګرځو، خو تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه دلته چې ځینې ستونزې وې په 2024 کال کې طبعا چې ژوند او تیر کال کې که په افغانستان کې دننه ځوانان وو که د افغانستان نه بهر ځوانان وو په مختلفو توګو ستونزو سره مخامخ وو. رابا شو ښاغلی محمد اشرف، تاسو دا راته ووایئ په تیر کال کې تاسو دپاره تر ټولو لویه ننګونه یا ستونزه د پلانونو په مخ کې هغه پلانونه چې تاسو جوړ کړي وو کومه ستونزه وله او د دغه ستونزې نه څنګه راووتئ، د حل لاره مو ورته څنګه پیدا کړه، مورال مو څنګه پیدا کړه؟ ورته که لنډ یې اوریدونکو ته ووایئ یا هغه ځوانانو ته ووایئ چې هغوی هم غواړي په راتلونکي کال کې خپل د پلانونو په مخ کې که ستونزې ورته پیښیږي هغوی دغه مورال دا کې چې هغوی هم د ستونزو سره مخ شي او خپل پلانونه مو خو ته ورسیږي. مهرباني.
ځوانان چې کوم دي دوی حتمان دي لیسانس دورې په جریان کې لزینو ستونزو سره مخ کیږي، نو موږ هم د لیسانس دورې په جریان کې لزینو ستونزو سره مخ شولو. لکه په لومړي کال کې موږ کله چې ایتالیا ته راغلو نو یو څه ستونزې وې، یو نوې درسي ماحول په مکمل ډول باندې د پونتون د تدریس سیستم تغیر والی، نو هغې سره موږ وکولای شو په یو کال کې ځان عیار کړو او راتلونکو دریو کلونو د لیسانس دورې کې وکولای شو خپل درس پای ته ورسوو. او د دې تر څنګ دلته ځوانان له ځینو مشکلاتو سره په نوي هیوادونو کې هغوی لپاره دي پارت ټایم جاب پیدا کول یو څه ستونزمن ول چې تر څو وکولی شي خپل د روزمره مصارف هم پیدا کړی شي او خپل درس ته دوام ورکړي. او تر دې تر څنګ د وخت مدیریت ولو چې په دې کې ځینې ځوانان له ځینې مشکلاتو سره مخ شوي ول. دلته په ایټالیا کې محصلین، افغان محصلین، ځکه یو طرف نه هغوی د اقتصاد کمزور والی تر څو وکولی شي دلته کار وکړي، د کار تر څنګ خپل درسونو ته دوام ورکړي او وکولی شي خپل هغه د لیسانس دوره دلته پای ته ورسوي. نو زما په نظر باندې چې موږ ټول یا ټول ځوانان د تحصیلي دورې په جریان کې له ستونزو سره مخ کیږي، موږ باید ورسره مبارزه وکړو او کومې ستونزو سره چې مخ کیږي هغې لپاره د حل لارې ولټو او د حل لارې ورته پیدا کړو په راتلونکي کې تر څو وکولی شو له هغو ستونزو څخه ځانونه وباسو.
مننه له تاسو نه. قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ که په افغانستان کې دننه یاست او یا د افغانستان نه بیرون زمونږ د واتس اپ پر شمیرې موږ ته خپل شمیرې راولېږئ او یا هم خپل غږ پرېږدئ، زمونږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات، خپل پلانونه او خپلې تجربې له موږ سره په دې خبرونه کې شریک کړئ. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0420300011. په دغه شمیره تاسو کولی شئ چې زمونږ خبرونې سره اړیکه ونیسئ او دا د واتس اپ شمیره ده. او هغه څارونکي چې مونږ پر یوټیوب او یا هم فیسبوک پاڼې باندې لایف ګوري، تاسو هم کولی شئ چې مونږ په کومنٹ کې یا هغه لته چې تاسو کولی شئ خپل نظریات مونږ ته پرېږدئ، خپلې تجربې د 2024 کال هغه تجربې چې تاسو تیر کړی مونږ ته پریږدئ، مونږ به دلته په خبرونه کې ولولو. لکه څنګه چې فرحات ساپی ورور لیکلی دی په خبرونه کې په فیسبوک کې کومنت پرې کړی دی چې د نوی کال لپاره مو د سفر لپاره ملګان تړلې دي او په پردی وطن کې مزدوري کوو او هیڅوک د ځوانانو په کیسه کې نه دي او په پردی وطن کې په خواریو او زاریو ګرځو، بس زموږ د علامل شي. دغه هر ځوان د خپل د تیر کال تجربې لري او د نوی کال لپاره پلان لري. تاسو هم کولای شئ چې دغه سی خپل تجربه مونږ سره د فیسبوک پر پاڼه شریکه کړئ، مونږ ولولو. وس هم راځو سیلی باران، تاسو راته دا ووایئ چې په افغانستان کې د ننه تیر کال کې څنګه مو د نجونو پر مخ کې ډېر زیات ستونزې ډېرې زیاتې وې د دوی د تعلیم په برخه کې، ډېر تاسو دغه کال د ځان دپاره و هغه نورو نجونو دپاره څنګه وارزوه؟
بخښنه سره ستاسو
فکر کوم زما غږ تاسو وانه اورېده. په افغانستان کې تیر 2023 کال د افغان نجونو دپاره د ننګونو ډک کال و، څنګه چې تاسو مخکې هم وویلې. تا په کې کومې هغه د زده کړو په مقابل مخکې تا کومې ستونزې تیرې کړې او څنګه دغه ستونزو سره مخ شوې، څنګه پر غالبه شوې او هغه لویه پلان ته چې ورسېدې خپل په تیر کال کې هغه کوم پلان و؟
بندېدل لویه ضربه وله، د زده کړو بندېدل یوازې زما په شخصي ژوند اغېز ونه کړ، بلکې دا د زرګونو افغان نجونو لپاره یو ستر ناورین و. سره له دې چې ما د دې ستونزو پر وړاندې ځان تسلیم او تعلیمي سفر مې د آنلاین کتو له لارې دوام ورکړ. په دغه کال کې ستونزو سره مخ شو، لویه ضربه د فنونو بندېدل و، زه یو محصل اولمه.
ډېر ښه، زمونږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د خبرونې په دې برخه کې یو اوریدونکی له موږ سره وصل پاتې دی، هغه به راواخلو، بیا به هم خپلو قدرمنو میلمنو ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایې، خبرونې کې مله کوم ځینه اړیکه نیولې ده؟ سلام، تاسو زما غږ لرئ؟ فکر کوم ستونزه را مخته شوې ده، دغه اوریدونکي غږ مونږ نه لرو. وروسته به بیا هم زمونږ تخنیکي همکار کوشش وکړي که دوی سره وصل شو، تر هغې چې هغه سره وصل کیږو بیرته هم ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ورزو. ښاغلی منیبولاته، تاسو دا راته ووایئ هاشمي صاحب چې 2015 کال کې هغه اساسي پلانونه یا هغه اساسي کارونه چې تاسو مخته نیولي، لکه ځینې ځوانان وایي زه به په دغه راتلونکي کال کې دغومره کتابونه لولمه، زه به په دغه راتلونکي کال کې دغومره مقالې لیکمه، یا خپل په مسلک کې به زه دغه کار کوم، داسې مشخص پلان دې ورته جوړ کړی؟
ډېره مهرباني. د 2015 لپاره خو لکه څه ډول ما اشاره وکړه مخکې هم، زموږ د بل ورور میلمه هم دې ټکي ته اشاره وکړه چې په خارجي یا اروپایي ممالکو کې مثلا د درس ویلو تر څنګ یو کار کړل، دا د یو انسان لپاره یا د یو محصل لپاره یو ننګونه ده. نو ما د خپل ځان لپاره پلان نیولی دی، انشاءالله 2015 میلادي کال کې به زه د مسترا زده کړې شروع کوم، او د دې تر څنګ مې لکه تیر کالونه چې ما دلته ژوند کړی دی، مثلا کار مې کولو، د یو چا امپلایی وم، لکه مثلا یو چا سره مې کار کولو، دوی ته مې کار کولو، شرکت ته مې کار کولو، او د دې تر څنګ مې پلان هم دی چې مثلا خپل شخصي کار ځانته شروع کوم، تر څو وکولای شم چې هم خپل درسونه په مخ یوړلی شم او هم یو څه ناڅه دغه د ژوند چارې سره برابرې کړم. نو بعضی کارونه چې دی دلته مثلا چې ته کار کوي او یا درس وای یا دواړه په عیني وخت کې تر سره کوي، بیا د انسان لپاره یو لوی ننګونه ده. نو ما د خپل ځان لپاره په 2015 کال کې دغه دوه پلانونه ټاکلي دي او زما فکر دغه ډیر لوی پلانونه دي چې خدای دې وکړي چې زه ورته ورسېږم. یو دا چې زه به د مسجد زده کړې پیلوم، مسجد به شروع کوم، او دوامه خبره دا چې زه به خپل ځان ته یو بزنس، یو کاروبار شروع کوم چې وکولای شم چې تر څنګ یې زده کړې هم کور کړی شم او یو څه نه څه دغه د ژوند مصارف هم راپورته کړی شم. نو دا زما د 2015 لپاره پلان دی او په دې باندې تمرکز او هغه په څنګ کې چې کوم ننګونې دي په هغې باندې هم حل لار باندې فکر کوم. نو دا پلان دی انشاءالله زما د 2015 میلادي کال لپاره.
مننه. بیا به هم په دې موضوعاتو بیا به هم خبرې کوو. فکر کوم زمونږ د خبرونې یو بل میلمه چې په افغانستان کې دننه د ځوانانو په برخه کې کار کوي او استاد دی، استاد ننګیالی هم را سره وصل شوی دی خبرونې ته. ښه راغلی. په دغه برخه کې تاسو راته وایي د افغان ځوان په صفت تاسو په افغانستان کې داخل یاستئ، د تیر کال له ستونزو راته وغږیږئ، څه ستونزې وې تیر کال له تاسو سره؟ مخکې سیلی باران هم راته وویل د نجونو په برخه کې ډېرې ستونزې وې، ډېر زیات مشکلات وو. د هلکانو یا د ځوانانو په برخه کې څه ستونزې وې، خصوصا د دوی د تعلیم په برخه کې، او یا هغه پلانونه چې ځوانانو درلودل، اقتصادي پلانونه او یا هم د درس لپاره کوم پلانونه چې ول، لوی ستونزې څه وې تیر کال؟ استاد ننګیالی فکر کوم زمونږ غږ نه لري او یا هم د افغانستان د انټرنیټ ستونزه ده، خو تر دې چې دا ستونزه حلیږي بیرته به نور میلمنو ته خپل راوګرځو او یا هم تخنیکي همکار اشاره کوي. یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه دی، دغه اوریدونکی به راوګرځو، بیرته به میلمنو ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای ماډی کنیولې؟ سلامونه، تاسو زموږ غږ لرئ؟ فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده، تر څو چې دغه تخنیکی ستونزه حلېږي زموږ هغه میلمانه چې را سره دوی سره به بحث مخته ویسو. سیلی باران خو را سره شته ده په افغانستان کې، به دا راته ووایي چې په راتلونکي کال کې خپل ځان دپاره او د زده کړو دپاره د دغه بندیزونو سره سره بیا هم څه پلان لرې، څومره امیدواره یې چې خپلو موخو خپلو پلانونو ته به ورسیږي؟
مننه. زه د 2015 کال لپاره غواړم خپلې زده کړې د آنلاین یا د ډیجیټلو لارو بشپړ کړم او د مجلې لپاره مې د پراختیا او موضوعاتو په اړه باندې پلان جوړ کړی دی. همداراز غواړم د ښځو لپاره یوه قوي اړیکه رامنځته کړم چې د لارې خپلې تجربې شریکې کړو او یو بل ته ملاتړ ورکړو. نو دا زما پلان دی د آینده لپاره، د راتلونکي کار لپاره. نو انشاءالله په دغه برخه کې کوشش کوم چې خپل پلانونه مې قوي کړم او عملي کړم.
ډیر ښه. سیلی جانې، دا راته ووایه، تیر کال کې د څو کتابونه ولوستل؟ تاسو لیک لوست سره علاقه لرئ؟ دغه پلان د تیر کال درلوده چې زه به دومره کتابونه لولم او یا هم راتلونکي 2015 کال کې داسې کوم پلان لرئ؟ ځکه فرصت شته دی په افغانستان کې، خصوصا نجونې په کور دي، مکتبونه بند دي، د مطالعې دپاره د څومره څنګه پلان ټاکلی وو تیر کال او راتلونکي کې ورته څه پلان لرئ؟
زیات وخت د مجلې لپاره د دوستانو په لیکنو په ایډیټ باندې ته ځانګړی کړی و. کتابونه مې پوهنتون مې لوسته دي، د غوتر څنګ قابلګي مې درلود، انسټیټیوټ مې لوسته، خپل درسونه مې وویلو. همداراز ځینې نورو آزاد مطالعې ته مې هم وخت ورکړ، ځکه چې دا زما لپاره مهم بول چې ما د لیکنو کې کار کوم، دوستانو په لیکنو د هغو په کتابونه مې لوستل، لکه زه یادونه وکړم چې چاو چا ویل لنډې کیسې ولې شیرستان ولو د شریف ډاکټر صاحب شریف شریف کتاب همداراز د درمل صاحب کتابونه رښتیا هم دغه کې لګیا ولم، انګلیسي مې ورسره څنګ کې لوستل نو دغه مصروف.
ډیر زیاته مننه اغلی باران، بیرته به هم تا ته راوګرځو. ورزو محمد اشرف غنی، تاسو راته دا ووایئ چې په ایټالیا کې د 2015 کال د افغان ځوانانو او د هغه هیواد خپلو وګړو ترمنځ څه توپیر د په لمانځلو کې، لکه افغان ځوانان هم کله چې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ وي او یا هم ډیری ځوانان پلان نه لري خپل ژوند ته یاد راتلونکي ته، هغه ځوانان چې اوس بهر ته راوتي دي، تاسو یې ګورئ ورسره یاستئ، محصلین دي، دوی باندې بهرني هیوادونو یا دغه د بهرني ځوانانو چې دوی یو پلان لري، یو ټاکلی پلان لري ځوان ته، دغه فرهنګ یا دغه عادت افغان ځوانانو ته څومره ور انتقال شوی دی، یو څومره دغه ځوانان اوس هڅه کوي چې هر کال ځان ته پلان وټاکي او دغه پلان لپاره ورسیږي؟
ترډیر پوری دلته په ایتالیا کې افغان ماسیلین خپل ځانونو لپاره برنامه جوړې کړې دي د راتلونکو کال لپاره، چې ترڅو دوی باید څه وکړي په راتلونکو کال کې، او دوی ډېر ننګونو سره هم مخ دي. دلته لکه مخکې ما یادونه وکړله د اقتصادي ستونزو سره، لکه دوی پارټ ټایم جاب کوي او د هغې ترڅنګ درس هم وایي، او دوی د یوې برنامې لمخې دوی پر مخ باندې ځي او غواړي خپل زده کړو ته دلته دوام ورکړي او په خپل مسله کې بیا وکولای شي په اروپایي هیوادونو کې کار وکړي. او د دې ترڅنګ تاسې وویلې چې دلته د نوي کال تفاوت د افغان محصلینو او دلته د اصلي اوسیدونکو ترمنځ، دلته خو د پونتونونو رخصتیانې دي د نوي کال په پار باندې، نو دلته اکثره اروپایي له خپلو فامیلونو کره تګ راتګ کوي، سره جمع کیږي. نو دلته افغان محصلین بدبختانه کورنۍ خو په اروپا کې نشته، دي اکثریت هلته په افغانستان کې دي. نو بیا موږ افغان محصلین په رخصتیو کې په خپلو منځونو کې مجلسونه کوو او کوشش کوو په دغه رخصتیو کې څخه په ګټې اخیستنې سره بیرون لاړ شو، چکر ووهو او خپلو منځو کې سره مجلسونه وکړو.
ډیره زیاته مننه. مخکې تاسو په خپلو خبرو کې د چکارو د میلو ویلې، ځوانان د مطالعې او د درس او د نورو موخو پلانونو ترڅنګ تفریح ته هم ضرورت لري، څومره اړین ده دغه چې خپل په پلان کې ځوان یا ځوانان یا په ټوله کې ټول خپل په پلانونو کې د هر څه ترڅنګ تفریح ته هم ځای ورکړي؟ ځینې ځوانان یا هم ډیر زیات افراد په درس او یا هم په کار کې کوي او هغه د تفریح وخت کې هیڅ په منځ کې نه وي جوړ کړی، دا غته څومره اړین بولای؟
د ما په نظر باندې ذهني ارامتیا د درس ویلو لپاره تر ټولو اړین ده، او هر ځوان باید د خپل درسونو ترڅنګ اجتماعي اړیکې وپالي، خپل ملګرو سره بیرون په چکر باندې لاړ شي او خپل ذهن آرام کړي ترڅو یې تمرکز نور هم برابر شي درسونو لپاره. نو تفریح کول او له دوستانو او نړیوالانو سره په چکر باندې تګ د ذهني ارامتیا لپاره تر ټولو اړین دی، او دوی کولای شي لاخه مطالعه وکړي وروسته له دې نه چې یو څه موده په رخصتیو کې دوی تفریح وکړي، له ملګرو دوستانو سره په چکر باندې لاړ شي او ذهن آرام کړي.
ډیره زیاته مننه. همدغه پوښتنه له ښاغلي منیب الله نه هم لرم، دا چې په راتلونکي کال کې د کتاب لوستلو یا هم د زده کړو تر څنګ څنګه چې تاسو مخکې خپل د پلانونو پاک لراته ویل چې ماسټري زده کړې به کوئ، د دغه تر څنګ تاسو د لنډمهاله یا اوږدمهاله راسته راوړنو دپاره او یا هم د ځینې ځایونو د لیدنو دپاره یا د تفریح دپاره هم کوم پلان لرئ؟ آیا خپل په راتلونکي د راتلونکي کال په پلان کې مو دغه تفریح هم ځای ورکړی دی؟
ډیره مهرباني. بلې، لکه څه ډول چې مورور اشاره وکړه چې د درس ویلو لپاره یا مثلا د هوسا او آرام ژوند کولو یا د کار کولو لپاره انسان یو څه نه څه ذهني آرامتیا یا تفریح ته هم اړتیا لري، نو موږ هم په خپل پلان کې د تفریح لپاره وخت ورکړی دی. چون دلته اوس رخصتیانې دي، نو د دې رخصتیانو څخه په استفاده به موږ انشاءالله دغه د نوي کال په سر کې هم بعضې ځایو ته ځو. یو څه پلان لرو چې بعضې نوي ځایونه وګورو، هلته میلې او تفریح وکړو، د خپلو دوستانو فامیلونو او ملګرو انډیوالانو سره یو ځای لاړ شو، او د دې تر څنګ مو بیا د کال په جریان کې هم بعضې رخصتیانې په نظر کې نیول دي چې په هغه کې د موسم مطابق بعضی ساحو ته لاړ شو، بعض ځایونو ته لاړ شو چې هلته تفریح وکړو او یو څه نه څه دغه ذهني ستړیا له منځه یوسو. نو بالکل حتما د دې تر څنګ موږ مطالعه، اضافي مطالعه یا بعضی آنلاین کورسونه دي، هغې لپاره مو هم په خپل پلان کې ځای ورکړی دی. انشاءالله په دې به هم بریالی کیږو چې یو څه نه څه په هغه اوزګار وخت کې دته هم رسیدګي وکولې شو. او د دې تر ټولو ترڅنګ روغتیا ډیره مهمه ده. یو ټکی ته باید اشاره وکم چې انسان چې یو کار سره رسوي دی غل لپاره خاصه حت یا خر روغتیا مهمه ده، او د دې خیر روغتیا لپاره بیا ورزش چې دی هغه تر ټولو مهم فاکتور دی چې په دې کې مهم رول لوبوي. نو موږ ورزش تم د ورځنی ژوند په څنګ کې او د دې کارونو مصرفیتونو تر څنګ ځای ورکړی دی، او نور ځوانانو هم باندې هم غږ کوم چې مثلا د خپلو درسونو یا د کار تر څنګ یو څه نه څه ورزش او تفریح ته هم ځای ورکړي. مهرباني.
ډیره مننه. او ډیر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړله، ورزش او یا سلامتي هغه څه دي چې ډیری وخت په افغانستان کې دننه او یا هم د افغانستان نه بهر چې راوتلي دي، ځینې ځوانان په دغه برخه کې غفلت کوي او یا هم د مصروفیتونو له وجې هم وخت نه پیدا کوي چې ورزش یا هغه خپل بدن او یا هم خپل سلامتي ته وخت ورکړي. دا ډیر ښه ټکي دی. دې باندې به هم خبرې وکړو چې په راتلونکي کال کې ځوانان څومره دغه کتاب یا هم دغه برخه ته پام وکړي په خپل پلانونو کې. خو ترغه مخکې به وشو استاد ننګیالی ته چې په افغانستان را سره وصل پاتې شوی دی په ټلیفون کې، د ټلیفون پر لیکه. استاد ننګیالی، خبرونه تر ډیر ښه راغلی. مخکې تاسو د انټرنیټ ستونزه و، خدا چې و تاسو لرو. تاسو راته وایي په افغانستان کې لډیر ځوانان سره تاسو پړیکا کې یاست، ډیر ځوانان تاسو سره هلته تاسو ځوانان روزي. دا راته وایي چې په 2023 کال کې افغانستان کې د نورو اقتصادي و امنیتي و نورو ننګونو ترڅنګ ځوانان له کومو ننګونو ستونزو سره مخ ول؟
په لومړي کې خو سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ولر ټول اوریدونکو ته، او د مهال چې کوم میلمانه دي دوی ته سلامونه، مینه، احترامات تقدیم کوم. په دې هله چې ټول ورو جوړ له صحه جامع پرتاو لره، او بالکل دا چې 2023 کال نن دا دلته ورسته ورځ ده چې دلته د 2023 کال پای ته رسیږي. نو دا چې ځوانان دلته د ډیر زیاتو ننګونو سره چې هغه زه غواړم چې هغه ذکر کړم، هغه څه چې ځوانان سره مخ لاس او ګریوان سره بیروزګاری، هغه څه چې ځوانانې ذهني انګیزه یا ذهني مشوشتیا هغې رامنځته کړې وه او هغوی ډیر سره ځپلي وو. نو زیات ځوانان د پرتله باندې بیروزګاره هم وو، خو مګر د تعلیم هغه شوق او هغه مینه لا دوی سره په ذهن کې وه او لا فکر کې وه، هغوی هماغه شان خپل زده کړو او خپل تعلیم ته ادامه ورکول. زه په یو تعلیمي اداره کې فاطمه پیدا زموږ په اداره کې داسې محصلین داسې هلکان مراتل چې باور وکړو چې دوی د خپل د ژوند د ورځني ژوند د تیرېدو لپاره د هیڅ هم له ځان سره نه لرل، خو مګر غوښتل چې خپل زده کړې وکړي، خپل زده کړې پوره کړي او د خپل هیواد لپاره د خدمت مصدر وګرځېږي. نو زیات ځوانان همدغه شان په 2023 کال کې چې سره د دې چې د کار زمینه ورته مسایې دي، د لاغې به بیروزګاره به وښو، د ځان لپاره به یې داسې یو فرصت کوم فرصتونه چې به موږ ورته په وړیا توګه باندې موږ ورته برنامې برابرولي، که هغه په اتري یا ویناوالي برخه کې به وه، هغې دپاره موږ منیجیریل کوم ټریننګ سکو دغه به ورته موږ په وړیا ډول موږ دوی ته برابرول او دوی پکې پارټیسپیټ کوو. نو هغوی به دوی دغه یو فرصت ګڼو، دغه فرصت به د لاسه نه ورکوو. نو هغوی له دغه فرصتونو استفاده کړې وه. نو په ټوله کې 2023 کال یو څه بوږنوونکی او یو څه ښه و د ځوانانو لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو د ستونزو نه خبرې وکړې، تاسو ځوانان هلته وینئ او خپل هم تاسو افغان ځوان یاستئ چې فعال ځوان یې، البته په ټولنه کې چې نورو ځوانانو سره هم مرسته کوئ. تاسو په تیر کال کې خپل ځان دپاره یا د نورو ځوانانو دپاره د دغو ستونزو سره سره هغه موخې چې درلودلې، هغه پلانونه چې درلودل، هغو پلانونو ته خپل ورسېدئ او که رسېدلې، څومره سختۍ هم تېرې کړې دي د دغه پلانو د رسېدو دپاره؟
بالکل، حقیقت دا ده چې کله چې هر یو پروګرام هر یو برنامه کې مادیات وجود ولري، نو طبعا سړی خواشینی اوسېږي. خو موږ بیا هم د مادیاتو تر څنګ معنویت درجه زیاته ورکړې ده چې زیات ځوانان چې د هغوی فکر باندې به موږ کار کوو، هغوی به موږ تشویقول چې خپل زده کړو ته ادامه وکړي، زده کړې وکړي، پاتې شي. دوی زیاتره دوی فکر او انګیزه غوړي د داخلي دا وتی زده کړې وکړي او پیدا ترلاسه کړي. هغه فکر چې زمونږو د تیر کال چې موږ باید په کوم پلان په کوم برنامه او د هغې په کوم پروسیجر باندې موږ مخکې ولاړ شو، نو هماغه شان دی چې موږ هغه څه چې موږ په پلان کې درلودل کوم ورته نه یو رسېدلی، سل فیصده خو تقریبا یو اتیا فیصده یا اویا فیصده ورته رسېدلي. په دې وو چې موږ کار کړی دی، بل داسې نه چې موږ کوم مادیات موږ ته څوک نه راکوي، موږ به کار نه کوو. نو موږ معنویات ترجیح ورکړې وه او په همدې اساس باندې هغه افغانیت، افغاني شعور، افغاني هویت چې د ځوانانو هغه فکر او هغه انګېزه چې به موږ لیدله، د هغې په اساس باندې به موږ ځوانانو ته فرصتونه برابرول، هغه به موږ نیمګړې نه پرېښودل، هغه برنامې به مو مکملولې. ولو کوم ته پکې اقتصادي لحاظ به یو څه موږ دخل کېدو، موږ ډونر موږ نه لرو، موږ داسې امکانات نور نه لرو، خو دوی دپاره موږ برنامې برابرولې دې خاطر چې دوی هغه خپل موخو او خپل هدف ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. اغلی باران ته ورځو. اغلی باران دا راته وایي چې یوه ښه ټولنه، ښه محیط د ځوانانو دپاره او آزاده ټولنه چې په هغې کې ځوانان وکولی شي خپلو پلانونو موخو ته ورسیږي، دغسې یوه ټولنه څومره مرسته کولی شي د ځوانانو دپاره چې هغوی خپل ځان ته پلان وټاکي د نوي کال دپاره، او څومره دوی ته د دې هوډ ورکوي، د دوی مورال پورته کوي چې دوی هغه خپلو خپلو پلانونو ته رسیدو لپاره دوی کوشش وکړي، تلاش وکړي. په ټوله کې نه دغه ښه محیط او ښه ټولنه څومره رول لري؟
مننه. زما په نظر باندې داسې ټولنه چې په هغه کې هر څه انسان ازادي ولري، ټولنه کې د ځوانانو رول ډېر څه بدلون راوستلی شي. ځوانان کې ازادي ولري، ځوانان ډېر څه کولی شي، ځکه ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر دي. نو په داسې یوه ټولنه کې ټولنه مخته ځي چې هلته ځوانان انګېزه ولري او د ډېرو مشکلاتو سره مخ نه وي، لکه څنګه چې افغان ځوانان مخامخ دي. نو ډېر رول لري په ټولنه کې ځوانان، ډېر څه رامنځته کړي، یوه ټولنه سالمه ټولنه جوړه کړي. نو په متاسفانه په افغانستان ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، په یو داسې ټولنه کې دي چې هلته د هیڅ څه ته لاسرسي نه لري، نو د یو خصوصا شادي بیا.
مننه د تاسو د نظر نه. هم همدغه پوښتنه ښاغلی اشرف ته هم، محمد اشرف ته هم راجګی کی، تاسو دارت وای چې په بهر هیوادونو کې هم افغانان شته دي، ټولنې هی دي، محیط خد ورته امکانات ورته خدي، خود دې سره سره دوی د ډیرو ځوانانو کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي، او یا هم د وطن ستونزې د دوی پر سر دي، او یا د دې نه کړیږي په ټوله کې د ځوانانو لپاره ښه ټولنه موهیت او آرام فکر څومره کومک کولای شي چې دوی هغه خپل لوړ موخو یا پلانونو ته ورسیږي؟
ځوانان ډیره وړتیا لري، او کچيري یو ټولنه د خپل ځوانانو څخه ملاتړ وکي او ځوانان هم د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره هڅه، کار او وخت ورکړي، نو دوی کولای شي چې یو ټولنه خپل کورنۍ ته له کورنۍ څخه ورسته ټولنې او حتی هیواد کې بدلون او پرمختګ راولي. نو دلته په اروپایي هیوادونو کې ځوانانو لپاره، دیز خپل ځوانانو لپاره او نور هم خارجي محصلینو لپاره زیات فرصتونه موجود دي، او د دیز دولتونه له ځوانانو په علاوه سره په تحصیل کې مرسته کومک کول او دی وای مالی سپورت کول دا دولتونه تر ډیره تر سره کوي. خو دلته هغه افغان محصلین چې اوسېږي نو هغوی باندې د خپلو د کورونو په افغانستان کې چې پاتې دي، د هغوی باندې د هغوی له طرف نه ذهني فشار وي، خپل کور ته اندېښمن وي د هغوی د اقتصادي وضعیت په اړه باندې. نو په ټوله کې باید دولتونه د خپل ځوانانو په وړتیاو باندې باور ولري او هغوی لپاره فرصتونه هغه کې برابر کړي چې تر څو وکولای شي په ټولنه کې ډیر پرمختګ راولي هم د غزوانان. او ځوانان هم باید د خپل راتلونکي لپاره ځان لپاره پلان ولري، او دغه پلان باید صرف د کاغذ پر مخ باندې ونه ووسیږي، هغه ته عملي بڼه ورکول اړین دي، او د هغه پلان او برنامه د ترلاسه کولو لپاره باید هر ورځ دوی هڅه وکړي، کوشش وکړي، زیار وباسي چې تر څو وکولای شي هغه خپل پلان کې کامیاب ووسی.
ډیره زیاته مننه. خبره په دې راغله چې په بهر هیوادونو کې محیط او امکانات ډیر زیات دي، د دې سره سره ډیری افغان ځوانان پاتې راغلي دي، په ډیرو خپلو په ډیرو پلانونو کې پاتې راغلي دي، نه دي رسیدلي ورته. دا چې والی ور بشول ښاغلی منیب الله هاشمی نه به دا پوښتنه وکړو، په امریکا کې هم ځوانان ډیر دي، هلته چانس د کار ډیر زیات ده، افغان ځوانان هلته محیط او ټولنه ورته لکه څنګه چې په افغان افغانستان کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او داسې نورې ټولنیزې ستونزې دي، په بهر هیوادونو کې خو دغه ستونزې تر یو حده کم دي، نو افغان ځوانان ولې پاتې راغلي دي؟ ډېری ځوانان یې چې سختیو نه خبرې کوي، یو یا هغه ځوانان چې وایي پلانونو ته خپل نشي رسېدای، یو یا هم هغه اصلي لاملونه یې څه دي؟
ډېره مننه، ډېر ښه نقطې ته مو اشاره وکړه. د دې یو لامل دا هم کېدای شي چې کله چې یو ځوان د ځان لپاره یو پلان ټاکي، لکه ورور چې اشاره وکړه چې هغه باید د کاغذ پر مخ ونه اوسېږي، د هغې لپاره د عملي کولو هڅه پکار ده، د هغې لپاره خواري او محنت ته ضرورت دی چې هغه باید زیار وباسي تر څو هغه پلان چې د کوم طرحه کړی دی یا مثلا د کاغذ پر مخ ځان ته لیکلی دی تر څو هغه عملي کړلی شي. دلته یو څو نقطو ته زه اشاره کوم چې د امکان دی ولري دغه زیات لامل دا هم کېدای شي چې کله چې یو ځوان د خپل ځان لپاره موخه یا پلان ټاکي، هغه باید یو څو برخې په نظر کې ونیسي. لومړی دا چې دا پلان اندازه کیدونکی وي، یعنی تر کومه حده پورې دوی کولای شي چې دغه پلان ته رسیدګي وکړي شي یا سرته ورسولی شي، او دوهمه دا چې دغه پلان باید د ترلاسه کېدو وړ وي، ناممکن نه وي. یعنی دوی باید یو داسې پلان باندې کار وکړي چې دوی په خپل ځان کې یا مثلا هغه محیط چې دوی لپاره برابر دی په دې فکر وکړي چې آیا دا پلان زه ترلاسه کولای شم او کنه. او د دې ترڅنګ یو بل مهمه خبره دغه ده چې د پلان د ترلاسه کولو لپاره د یو مهالویش ولري، یو تاکره تقسیم اوقات او وخت ورکړل شي. نو چون خارجي ممالک کڅه هم د بازې ننګونو سره مخامخ دي، خو اکثره چاپیریال یا مثلا هغه محیط چې دی د پلان د لاسته راوړلو یا مثلا کومې موخه هدف چې یو ځوان لزان د پاره ټکی ډېر تاثیر لري او هغه یو څه اندازه برابر دی د افغانستان په نسبت. نو د دوی په پلان کې دغه یو څو فکتورونه که شامل شي نو زه مطمئن یم چې دوی به خپل پلان ته ورسیږي انشاءالله.
ډیره زیاته مننه ورزو استاد منګلی ته له افغانستان را سره وصل پاتې دی. استاد تاسو دا راته ووایئ لکه څنګه چې مخکې ښاغلی مولیب الله هم دې ته اشاره وکړه چې اوږدمهاله او لنډمهاله پلان ټاکل د ځوانانو دپاره او دا چې دوی پوه شي چې دغه پلان زه لاسته راوړی شم دا مرسته کوي دې دپاره چې ځوانان خپل پلانونو ته یا خپلو موخو ته ورسیږي. تاسو په افغانستان کې د ځوانانو پاکله راته ووایئ چې آیا په دې باندې دوی توان دلی دي چې خپل ځان لپاره لنډ مهاله یا اوږد مهاله پلان وټاکي، او یا هم کله چې بحث کوي له ځوانانو سره یا ځوانانو سره کښېنۍ ځوانانو کې اوس هم هغه هوډ پاتې دی یا هغه امید ورته پاتې دی چې دغه 2025 یا راتلونکي میلادي کال لپاره دوی ځان لپاره اوږد مهاله یا لنډ مهاله پلانونه ولري او دغسې پلانونه کولري یو بل سره څومره دغه ځوانان کولی شي مرسته وکړي دې لپاره چې دغه موخو ته خپل ورسیږي؟
بالکل پلان دا څه شی دی چې ستا راتلونکي ستا ژوند او ستا اړخونه د ژوند چې ستا په رواني دا ټاکي. نو خو زه وایم چې کوم ځوان چې پلانونه لري په خپل ژوند کې نو دغه ځوان د هغې ژوند بې معنا دی. نو هغه متل دی وایم چې کله چې ته سار له خوبه جیک شو ته له ځان څخه کوم پلان ونه لرې نو بیرته پریوزه او دغه چې د نورو خلکو پلان نه شنډ نه کړي. نو طبعا هر ځوان له ځان سره د تعلیم دپاره، د خپل ورځني ژوند دپاره، د خپل اقتصاد د ښه کېدو دپاره، د خپل فامیل دپاره، د خپلې ټولنې دپاره، د خپل هیواد دپاره، هر یو ځوان چې دی هغه یو جامع پلان لري چې هغه اوږدمهاله پلان هغې ته ویلی کېږي چې هغه په هغې کې دغه ټول ورته شامل وي. یا لنډمهاله پلان د ځوانانو لپاره هغه پلان دی چې دوی غواړي چې په کال نیمه کې دغه کې دته ورسیږي او هغه تطبیق باندې ورسی. نو دلته ځوانان او هغه څوک چې غواړي چې د خپل موخو هدف ته ورسیږي هغوی د ځان لپاره پلان ټاکلی. موږ هم په ورځني ژوند کې دلته له ډېرو ځوانانو سره مخ کېږو، هغې هم بیخي معنا ده چې بیخي دوی د پلان نه ناخبرې دي، بیخي دوی پلان نه پېژني. تر دې چې موږ زیاتره داسې یو مجلسونو کې خلکو سره مخ شوي وو چې زمونږ یو دوه اړخه وجود لري چې یو اړخ زمونږ یي بل اړخ نور دي. نو کله چې موږ هغه خپل پلان، خپل طرحه او خپل هغه کوم فکر چې دی موږ له دوی سره شیر کوو، دوی سره شریکوو، نو دوی ته بیا موږ وایو چې تاسو څه پلان لري په دغه حق لبانې. نو هغوی بیا په دغه حق لبانې دوی باور وکړه چې دوی بیخي موږ ته بیخي جوابګوی نه یي، دوی موږ ته هیڅ هم نه وایي چې اصلن کې دوی هغه د پلان په معنی نه پوهېږي پلان یعنې څه. نو زیات خلک بیا داسې شته دی چې هغه څوک چې تعلیم یافته اوسېږي هغوی غواړي چې په تعلیم دپاره دوی خپل پلان ټاک کړی دي او خپل راتلونکي دپاره چې زه باید دولسم نه فارغ شم، دولسم نه باید زه بیا څه وکړم، سکالرشپ کې لاړ شم، یا داخل د هېواد کې زده کړې وکړم، کانکور ورکړم. نو هر څوک چې په تعلیم یا په دغه ایجوکیشن سیستم کې انوالو شي دوی خپله د راتلونکي دپاره دغه شان یو پلان ځان دپاره لري چې زه په دغې څلورو کلونو کې زه باید څه وکړم، څلورو کلونو کې کله چې دولسم زه فارغ شم د کانکور امتحان ورکړم، زه کله زه پوهنتون ته لاړ شم پوهنتون کې څلور کاله یا شپږ کاله یا اته کاله زه کله زده کړې کوم، د هغې نه وروسته بیا زه وکړم. خو زه په ټوله کې دلته چې څوک مرتبه فارغېږي نو که ته ورته ووایې چې څه پلان لري نو هغه د ټاپ ټن نه علاوه وروستۍ ورونه هغه داسې وي چې یوازې تر دې باندې دا خپل ژوند منحصر کړی چې د دولسم فارغ شم. نو هغوی هیڅ یو پلان نه لري، هیڅ یو فکر نه لري. نو په ټوله کې ټولو ځوانانو ته چې هغوی غواړي چې خپل راتلونکي خپل ځان وپېژني چې زه څوک یم، د څه لپاره د دنیا ته راغلی یم او څه باید وکړم، خو زه تعلیم کوم د څه لپاره یې کوم او زه باید راتلونکي څه اوسم، زه کو تعلیم ته ځم د څه لپاره ځم، زما ټولنه زما او زما کورنۍ زما خلک زما هیواد لمانه څه غواړي. نو که چېرته دغه اړخونه سړی په نظر کې ونیسي، دوی کولی شي چې بیا په سالم شکل باندې او په ښه شکل باندې دوی کولی شي چې خپل موخو خپل هدف او دغه ته ورسیږي. نو په ټوله کې پلان دلته یو څه ډېر خاصي د خاصو خلکو دپاره مشتمل شوی چې هغوی یوازې د خپل ځانون دپاره، د خپل وخت دپاره، د خپل ژوند دپاره پلانونه سا کړي. او په ټوله کې داسې جنرالي زه ویم چې ډېر خلک داسې وجود شتون لري چې دوی د پلان دپاره د ځان سره ډېر څه نه لري.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ډیرو ښو ټکو ته اشاره وکړله. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، په لنډو کې به د قدرمنو میلمنو نه د حل لارو کې لنډ راته کووایې. ور به شو ښاغلی محمد اشرف ته، تاسو راته لنډو ټکو کې وایي چې په افغانستان کې دننه ځوانان څنګه کولی شي خپلو پلانونو ته ورسیږي. په لنډو کې د ستونزو سره سره اول دا چې یو ځوان څنګه کولی شي ځان ته پلان وټاکي. ځینې ځوانان دي بې پلان او یا هم هیڅ دغه عادت او فرهنګ پکې نشته، که غوی غواړي شروع کی لکه مې شروع کی.
زه غواړم درې مهم ټکو ته اشاره وکم د ځوانانو لپاره د ښه راتلونکي یا 2025 کال کې د پلان جوړولو لپاره. نو لومړی دوی باید د خپل ځان لپاره پلان جوړ کړي او په پلان کې باید مشخص هدف وټاکي او د هغه هدف د ترلاسه کولو لپاره باید اقدام وکړي او هغه اقدام باید د هرې هفته یا د میاشتې په تیرېدو سره د هغه ارزونه وکړي چې د هغه نتیجه سره کم تر او د دې ترڅنګ وکولای شي د وخت مدیریت وکړي او هر ورځ د خپل پلان د تطبیق لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي او خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره که په خپل پلان کې له هر ډول خنډونو سره مخ کیږي دا باید د خنډونو په حل لاره باندې سوچ او فکر وکړي، نه پر دې باندې چې دا خپل پلان یا هدف تغییر کړي. نو په دغه سفر کې چې له هر ډول مشکل سره مخ کیږي نو باید هغه ته د حل لاره پیدا کړي. او په افغانستان کې واقعا بدبختانه د تیرو 15 لسیزو جګړو له وجې نه ځوانان له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. هلته د یو ښه تعلیمي سیستم نه درلودل شول، همداسې مالي مشکلات شول او بل د ټولنې له خوا نه ځینې مشکلات شول د ځوانانو لپاره. نو دا هغه مشکلات دي چې په افغانستان کې
ډیره زیاته مننه د خبرونې وخت کم دی. ښاغلی محمد اشرف، د خبرونې وخت موږ سره ډیر کم پاتې دی، مننه نظریاتو نم. په لنډو ټکو کې د خپل بل میلمنه هم د دوی نظر را واخلو، فقط موږ درې دقیقې وخت لرو. که تاسو په یو دقیقه کې لنډ راته ووایئ چې ستاسو په نظر افغان ځوانان څنګه کولی شي د پلان او د پلان ته د رسیدو لپاره ځانونه وهڅوي. ښاغلی منیب الله هاشمي، تاسو ته مې سوال راځي.
ډیره مننه. په لنډو تکو کې باید ووایو چې پلان ته د ځان رسونې لپاره مهم اړخ دغه دی چې د تیر کال یا د تیر پلان څخه یوه ارزونه وشي، ارزیابي وشي. هغه لاسته راوړنې چې په تیر کال کې موږ لرلې دي، مثلا هغه که کوچنی دي که لوی دي، هغه باید تجلیل شي. او د دې ترڅنګ هغه کوم څه دي چې موږ باید هغې ته پرمختګ ورکړو په خپل پلان کې. او د دې ترڅنګ یو بل خبره داغه ده چې هغه ستونزې چې موږ تیر کال په پلان کې شوې دي د هغې د تکرار مخنیوي باید وشي. او بل خبره مهمه اړخ داغه ده چې دغه پلان باید تجزیه کړل شي او د هغې وروسته د دې ارزیابي تر ټولو مهمه خبره ده. مهرباني.
ډیره زیاته مننه قدرمنو میلمنو د وخت کمخ له وجې نشو کولای چې نورو میلمنو ته هم ورسیږو. ډیره زیاته مننه چې موږ سره وای په خبرونه کې هر یو کاغلی منیب الله هاشمی او کاغلی محمد اشرف همداراز اغلی سیلی باران او استاد ننګیالی نه هم ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره ګډون وک او خپل تجربه او خپل نظریات او خپل خبرې را سره او اوریدونکو سره لیدونکو سره شریک کړي. تاسو د ځوان فکر خبرونه د ازادي رادیو نه اوریدل او زمونږ د فیسبوک پاڼې او یوټیوب نامو څارله. مننه چې تر دې دمه را سره وي. تاسو ته ښه نوی کال غواړم. دا چې تاسو هم په نوی کال کې خپلو هیلو موخو ته ورسیږئ. مننه.